د سهار ته بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لمرستیال اندریکا ریټویټ سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. ښاغلی ویسټ نن سهار پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړي. هغه د دې خبرو جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې په کوم ځای کې د یوناما مرستیال سره وکتل. خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلی ویسټ تیره اونۍ سیمې ته د سفر پر مهال د افغانستان پر اړوندو مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې درلودې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د ازبکستان چارواکو له قطر څخه غوښتي دي چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ اسیا رسنیو دا خبر پرون وروسته له هغه خپور کړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. تاشکند، کابل او اسلام آباد د افغانستان د پرزیدلې جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري میاشت کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره جوړه شوې ده، خو د مراجعینو د زیاتوالي له وجې د 6 ماشومانو درملنه کوي. د دې ټولنې همداراز ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیایي برخې د نیمګړتیاو له وجې د مړینو د زیاتېدو خبر ډیر شوی دی. متحدو ایالاتونو دوه بهرنی وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړي دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایي ګاری لیم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شوه تورن شوي چې په امریکا کې جوړ شوي مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوي داوی په سند کې راغلی دي چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی و. همداراز د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولی دي. د اردکانی چینایي ملګری پخوا د بندیزونو په لیست کې و. او د ایتالیا یوې محکمې د 13 پاکستانی پیغلې سمن عباس د کورنۍ غړي د هغې د قتل په قضیه کې مجرم وپیژندل. د دې نجلۍ پلار او تره دا په دې خاطر ووژله چې نه یې غوښتل له خپل تربره سره واده وکړي. د سمن قبر تیر کال وسپړل شو او د هغې د مړي د عدلي طب تر معاینې وروسته روښانه شوه چې اورمیږ یې مات شوی و. نوموړی وروستی ځل تیر کال داسې مهال ژوندی لیدل شوی وه چې د ایټالیا په شمال کې له خپل پلار او مور سره پلې روانه وه. د سمن پلار چې پاکستان تیر کال ایټالیا ته وسپاره، همداراز د هغې مور په غیاب کې په عمري حبس او تره دانش حسنین په 14 کاله بند محکوم شول. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو په 19 یاویشت او 25 مترو خبريږي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نارازي
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننې غونډه کې د افغانستان په اړه بحثونه وشي، سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی به د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د شورا غړو ته معلومات ورکړي. اسمت څروان په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یونما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزوا اوتن بایو وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناسته به د نیویارک په وخت د سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له 1:30 سره برابرېږي پیل شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه څه ته په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته هم درس وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظر باید افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي. د افغانستان خلک په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کدی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات دپاره یا د نسل راتلونکي سیستم دپاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنلیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپله پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دي، دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو او خځو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو ندا پروانی او جولیا پارسی تر خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د سمدستي خوشي کېدو خوښتنه کوي. دوی همدارز له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له دوی سره پاتې زنداني نورې فعالانې او فعالان هم خوشي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو له زندانه د خوځو د حقوقو دوه فعالانو له ازادي وروسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دي هم خوشي شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د خوځو د حقوقو فعال شولیا پارسی د طالبانو په زندان کې له درې میاشتنۍ بند وروسته د دوشنبه په ورځ خوشي شوه. ندا پروانی بیا د تیرې پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خوځو د حقوقو د دې دوه فعالانو له خوشي کېدو پرته منیجا صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبی اسیا څانګې کمپاینری د دوشنبه په ورځ خپل اکسپانه غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا خپل اکسپانه د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیجی صدیقی او ټولو هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا په خپل سر ډول نیول شوي دي. راپور نو وايي چې د خوځو د حقوقو فعالان او معتلزین پریسا آزاده او منیجه صدیقی له دوه میاشتو راپدې خو د طالبانو په زندانونو کې دي او تر څنګ یو شمیر خبریالان او فعالان هم د طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبه یا ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زنداني شوي دي. د دې غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي، موږ هر څه ژر د ټولو هغو معترضو ښځو، د بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ غوښتنه کوو چې د حق، عدالت او ازادۍ غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادۍ غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې د معترضو ښځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو، کار او یو شمېر نورو حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل، ډېر شمېر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډېر یې د یو څه وخت زندان تېرولو وروسته بېرته خوشې کړل، خو تر ننه یې د خپلو دې ډول خپل سر ونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه نه دي شریک کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. له پوهنتوني زده کړو د افغان نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د محصلان پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې ځان وژنې زیاتې شي.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ور نه شي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په مهال هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونو ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم، ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي. او زما په ځون کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنې په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه مونږ ټول انجونو همدا هیلې وي چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدفو ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نه چې زه کله کتاب راخلم، نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم. او زما لپاره ډېر سخت ده، د یو کال زما لپاره ډېر سخت تیر شو، ځکه زما بدون هدف ژوند درلوده، ما هدف نه درلوده ژوند کې مخته لاړم.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د نجونو او ځوانو ښځو له لوري ځان وژنې خورا زیاتې شوې دي. د ښځو له لوري د ځان وژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د ښوونځي، پوهنتون او نورو فرصتونو بندېدل بلل کېږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چې ژمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه ښځو ته ډېر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اګست کې له وخت رسیدو وروسته د نجونو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی له شپږم ټولګي پورته هغوی له زده کړو منع کړې، وروسته یې له پوهنتونه راوګرځولې. همداراز ښځې پارکونو او حمامونو ته له تګه منع کړي دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی این این تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزیده ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنه پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلی دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د ښځو پرتله نارینه وو دوه برابره زیاته خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د ښځو دی. ګارډین ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي. همداراز د ویلسن مرکز مشر مارک گرین وایي په افغانستان کې د خودکشۍ په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري. د دې ترڅنګ چې ښځې نهیلي شوي او فرصتونه نه ویني، جبري او په کم عمر ودونه او کورنۍ ناخوالې سبب شوي چې په ښځو کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شي. عموما هغو ښځو چې ځانونه وژلي د موږک له زهرو او مینځونکو مایعاتو څخه یې کار اخیستی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لومړی ټوپ چاپ شو.
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشریح قاموس کمالونه څه دي، ستونزې څه؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. ډاکټر شکیب مو لوی نوی پښتو قلمي نسخه خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده.
ګلالی مومند یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل شخص ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیاتند یشمن وو. له څو ورځو یې په ټولګي کې پر خپل
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زوړ صنعت لا توت دی.
دا د نروایی تنوران چې په دې کې بابل ماډل چې هغه د کور د پاره چې بل ماډل یې مشکل
علوم اکاډمي په کابل کې د آریانا قاموس لومړی ټوپ چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشریحي قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلفې معناوې پکې راخیستل کیږي. همداراز ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشریحي قاموس لومړی ټوک په 1855 کال کې خپور شو چې بیا څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوک یې په 1800 لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشریحي قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړي دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشریح شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ما ته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشریحي قاموس کې داسې تشریح شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا پسې شا خبري او غیبت کوي. لومړی خود خبریال دنده یوازې مرکه نه ده. زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړمه ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل ورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبري کوي او یا یې غیبت کوي. د نوي ډکشنري آریانا قاموس په اړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشریحي قاموس تېروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټوک ټول 914 مخه ده.
او تر کوم حرف پورې؟
له الف مد نه شروع تر تی پورې.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته، دا به د دوم ټوک برخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي ته لزر او څلور سو تلیری کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوی کلمات په کښته مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوري زر، شپږی زر او داسې نور نوی کلمات هم درس د ټکنالوژي په ارتباط، مثلا کمپوزول د شانم په کښته.
بالکل دی نو دی دغه قاموس هغه دی بیا لیکلو یو هدف همدا د هغه لغتونه چې اوس نوی په پښتو کې دود شوی دی هغو ته پوره پاملرنه کیږي. همدا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه لوبډل مشر ټویټر ایکس دغه مسایل په پام کې نیول شوی دی.
لدی پرته له تشریح قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس و. په اوله کې څه کومه پرېکړه شوې ده اصل هماغه تشریحي قاموس ده، خو هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول مسایل پکې بې ځایه تشریح شوي دي یا داسې غلط یا داسې داسې مسایل څه و چې هلته هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوی پکې شوی ده. بل دا ده چې هلته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنا لري خو په بېلابېلو تورو لیکل شوي دي، د هغو مخنیوی پکې شوی ده. زه مثال په توګه ویلی شم چې ابدان، من ابدان په الف ب باندې لرو په تشریح قاموس کې، خو اودان په الف واو هم لرو. د دغه مسایلو مخه نیول شوې چې دلته بیا په دې نوي قاموس کې آریانا قاموس کې د دې یوه بڼه لیکل شوې ده، او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل شوي دي.
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو، تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسني په دې نوي قاموس کې آریانا قاموس کې هغه نشته؟
بالکل، د تشریحي قاموس کې کوم نیمګړتیاوي هغه تر ډیره حده پورې په دې نوي قاموس کې په پام کې نیول شوي دي. مثلا ما مخکې څو مثالونه ویلي، همدغه چې د یو لغت هغه بېلابېل ورینټونه لري یا دا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نیول. مثلا موږ څپېړه، چاپېړه، چپراخه، چاپېړه، چاپېړه، چپړاکه، دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو په دې او بیل مدخل په توګه باندې آلته تشریح شوي. دا موږ راخیستې دي او هغه مې یو مرتمیانې ولې، او دغه نور مسایل هم یاداره چې په تشریح کې ځای په ځای کړي، یاداره چې کوم څه ډېر معمول ده هغه هم بیا نیولی ده، خو د وګورئ لفظ هم ورته کارولی چې تاسې وګورئ هغه اصلي چاپېړه ده یا هغه لغت ته مراجعه کړې. بل دا ده چې په تشریح قاموس کې یو خبره دا و چې هلته زیاتره دغه د بیتونو خبره وه، هغه بیت کې به د کوم لغت سره به چې کوم بیت راخیستل شوی وه هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلوده. دغه مسله په دې نوي آریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده. ځینې ویونه په یو مخ کې څه راغلي وو هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوې ده، خو هغه بل مخ کې به هغه ټاکلی لغت نه و. همدغسې مسایل دي، د تکرار مخنیوی پکې شوی ده. دغسې مسایل ټول په دې هغه کې تر خپله وسه پورې د څومره د موږ دلته د کاري ډلې وس وله دا په پام کې نیول شوي دي.
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ، د دې لپاره چې لا هم د انشا په برخه کې ستونزې ډېرې دي او مختلفې لهجې دي، سخته نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي؟
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده، خو موږ دغه کار څنګه کوم کړی تقریبا د یوې کاري ډلې په توګه هم دا کار کړی، تقریبا ډېر څلوېښت کسان استادان هلته ناست دي، بیا هم یو نسبتا معیاري بڼه راخیستې ده. او بله دا ده کوم لغتونه چې هلته نور د همغه وریانټ ده هغه هم حذف سوی نه ده، شته ده، ولې د وګورئ په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده.
یعنی د مدخل په صفت نه ده منل شوی هغه کلمه،
مدخل هم راغلی ده. مثلا ما مخکې وویل چې د داسې لغتونه موږ راغلي پرانستل، پرانتل، موږ پرانستل اصل نیولی معیار نیولی، خو که کله چې د پرانتل بې سینه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګورئ تاسې پرانستل. دغسې یو حالت په پام کې نیول شوی.
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب و غریبې کلمې هم وي، البته مخکې تر دې چې تاسو ته مثال درکړم، تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله، واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یوه شعر کې هغه مجازي معنا لري، مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغسې تېروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی؟
تر ډیره پورې همدغه سي مسایل په پام کې نیول شوی دي. تاسو خو دغه ما هغه مثال ورکړی دی او بل مثال تاسو درکوم. تاسو دی کدي تجیر کریمه تشریعي قاموس کې ګورئ ته یوازې دومره معنا لیکل شوی ده چې دا هغه یو ټوټه یا یو هغه د یوازې د میلو لپاره پکې میلو لپاره استعمالیږي. تر حال کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی. هغه څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې کې داسې همدغسې یو مفهوم و، خو اوس تجیرونه په ښادیو په د مړینې د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یوه معنا یې درلوده، اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوي دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا بې ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی، لیکن د تشریح قاموس کې بل شی توازن نه و. مثلا د جنو کلماتو توزیع او تشریح به ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت بې ضرورته، او جن مهم کلمات به بیا مختلف برخې به نه وې رخصل شوي. یعنی له دغسې کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست، بیا او دا ډېر دی او که کم؟
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده، کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارف نه شي. هغه معنا چې هغه ډېره معمول ده او حداقل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي، زیات ډېره تشریح بیا پریښې ده. هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه زمونږ یوه بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډېر پام کړی ده. مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته مونږ یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تا د اقلي عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په هغوی کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوري کول رخصل شوي دي، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا له لاسه ورکول، له لاسه ورکول چې اوس په نن سبا په رسنیو کې ډېر زیات استعمالوو، هوا ته کله ناکله غلط هم استعمالوو، فلاني پشه له لاسه ورکړه کنه، څرنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم رخصل شوي؟
دغه موضوع ته په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده، او دغه موضوع مونږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا وشو، زه په دې لومړی په دې لومړي ټو کې چون کار لږ په بیړه و، مومنځ کې څه دا رخصتیانې راغلي، تحول راغی، کرونا مسایلو، مونږ تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړي دي، چې دغه به مونږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله مالوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته. مثلا لیکلي اوسې پښتو څانګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده، نو که د پښتو څانګې کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي نو د فزیک څانګه ولې مدخل کېدی نه شي، کیمیا څانګه ولې نه شي مدخل کېدی، او داسې په لسګونو نورې څانګې شته. څرنګه دغه تېروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ سو، څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه سو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چېرته سي هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمنگ اٹکل خدا سے کیدای سی دی پینزو پوری من دا کار وغزم اول ٹوک تقریبا دا اللہ زر شاو خالو غتون سول نو دوهم او درم دوهم ٹوک پانی کار روان دا دی درم لپار مواد برابری گی نو دی پینزو ٹوکنو احتمالی او اغا شمیر من پا پام کنی والا
دی دیل پار چی بل ٹوک تاسو چاپ ہوئی فکر کوي چې تر هغه وخت پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې دي د لومړي ټوک په برخه کې دي هغه ته به پام وکړي.
بالکل نام دغه استاسو خبرې نور دي مونږ خو غوښتنه هم ده چې چون دا مشترک کار ده د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده نو ټول د مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري دی مقالو په شکل یا مسی دی لیکونو په شکل یو څه ټول نه دي رسنۍ دي موږ سره شریکي سره ټول موږ په پام کې ونیسو ان شاء الله دا کار په مشترک او توګه باندې مختوی سو مو خو یوازې د مرې څخه خپل مسولیت را لګاړې دا او هغه کار به کو خو د نورو ټول په هانو نظریات موږ ته محترم دي تر سره شریک شي دا کار به زموږ لا نورم خسي.
احمد صاحب تر اوسه پورې شي علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی. ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي. تاسو راغونډې کړې؟
بالکل. په دې برخه کې حتی ډېر مخکې د دوست صاحب شینواري هغه ډېره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح سو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په 500 ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوې قلمي نسخې خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوی مجله کې واورئ.
خدای زده څنګه احوال به پری تیریږي چې دلبر له خپل شوق هوسی شي، یا به خاند په خندا به خوشالی شي که خپه زموش په څیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزی دی، د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورکزي یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی، پلار قاسم خان نومېده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلي او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته و؟
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه. د ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوه. چې دا په هغه کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایا چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه معتمد شینوار او یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو، پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختانه صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورکزي د نوم سره آشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاني صاحب څو ځل ما ته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورکزي نقصه منګه ترلاسه کو چاپی کو نډیر بخی بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سچرو یو ورځ هغه منګولی د بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وو هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړې وو پازل صاحب ته سپارلو بیا پازل صاحب رسمي مونږ ته اکاډمي ته راولېږله هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندې وو ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخې مونږ کمپوز لږ ته وسپارله چې دې په کار شروع کې خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یا یو میاشت وروسته وفات شو نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شوه ډېر وخت زما سره وه ما سره هغه کافی وه هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي بل یو فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه ده ویلي دي او بل یوه نسبنامه ده منظومه هغه هم د شاه نقشبند منظومه نسبنامه لیکلې ده نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري د یاداشتونو شکل لري خو دغه دوه رسالې مکمل دي د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنې د الفبی په شکل باندې شروع شوی ده په منځ کې ځینې ځایونه پرېښودې دي ځینې بیتونه پرېښودې ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي خو تقریبا تکمیله شوې نه ده او خوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده سل مخه افور د پښتو دیوان راځي او فارسی دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې مونږ کمپوز کړی ده او دا رساله هم ده سده
د پښتو برخه پښتو دیوانې تاسو چې په منځ کې خالی ځایونه پاتې دي لیکن دیوان تر یا پوری بشپړ شوی دی
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی دغه دیوان هم ښاغلی بختانی صاحب د قوله چې د په لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي ځینې پکې خالی پاتې دي صفحې پکې پاتې دي او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي بیا یو بیت نه دی لیکلی بیا دوه بیت لیکلي دي یا د غزل مطلب لیکلی دا مقطع لیکلی مطلب لیکلی منځ پاتې دی یا یوازې مطلب لیکل شوی یو بیت لیکل شوی نور یو ځای خالی پرېښودل چې زه به تکمیل کړم دا نو په دسې ډیرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دی
ډاکټر صاحب چې تاسو چې دا شعرونه لوستي دي څنګه یې ارزوي د څنګه شعرونه دي
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېر مخ کې حبیبي صاحب هم پکړې و د دې شعرونه ډېر ساده دي او عموما هغه د ځوانۍ د وخت شعرونه دي پښتو شاعري ز فکر کوم د لومړي سر کې کړی دا د دیوان کې یو مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل نه پاغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړه شعرونه مې ولیکل خو بیا مې خوښ نه شول ډیر او ما غوښتل چې دا دغه کوم دا د خپل دیوان نه وباسم خو بیا مې ویل چې زه خو د چا په درد خوړل شو چا ته استفاده وکړل شو له خبرې نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دا سب پیرو دی د شعرونو ډیر ساده روان او آسان شعرونه دي
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه دوی آزادی راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزی په دې کتاب کې یو شمېر استل شوی انځورونه هم راسته ولیدي په ځینو دغو رنگ انځورونو کې نارینه د غونډ په وخت کې لیدل کیږي په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کیږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر د ګرد لمن لښ اوشت کې مسپتن وي د شغله شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو خو لکتنی او چیرنی وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یو مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغه د دل دیوان سره پرتله کړې دي او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې یوه لویه برخه خلک سواد نه لري ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته زړه تنګی شي خو اورېدو ته خلک تیار دي د افغانستان په کلیو بانډو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چا پسې ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې یې نه ویني یا کمزوري دي کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي نو کلماتو ته دقت کوي هلته دریشي چې جمله خلاصیږي هله پر یوې کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي چې دا ډول وستل له اورېدونکي سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1930 او تر هغه مخکې هم لیدل شوي دي په 1995 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري په پرمختللې نړۍ کې نن سبا غږیز کتابونه په زیاتېدو دي ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي کله چې ځینې خلک سپورت کوي غوږی په غوږ کېږي کتاب اوري ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنی شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري بیا ممکن کتاب واوري ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی په دې ناول کې د پیژندل شوې سندرغاړي قمر ګل ژوند راخیستل شوی دی له اغلی مومند به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي
زما د پاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب وو چې د یوې هنرمندې په حق لیکل شوی دی بل ما د استاد ازمون په هرم لوستلی وو چې د ډیر خلکوال دی نو کله مې مخکې د داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستله نو د دې لپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لګه بلده شم او دا چې قمر ګله یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډېره اورېدله او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمر ګلې د غټ مینوال پاتې شوی دی
اغلی مومند تاسو وویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته
اصلا نه
او واسه تر زه پوری تر کوم ځای پور رسیدلې است ټول کتاب مول وسته
ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوې ده چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وس دي خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډېر ښه سبتم شي نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او فارم اصحاب غواړم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي
ټول کتاب څو مخه ده
344 پاڼې ده که غلطه شوی نه ومه
او تر اوسه پورې مو څومره لوسته څو ساعته شوی
ولما ما دسې یعنی دسې نه ده چې ما لوستلو پایل کړی دی او سب مې ځان سره نیولی دی ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی دی ځین وخت مې یعنی ټوټې ټوټې برخی برخی را سره پروت دی او په پای کې به دا کمپلیټ کوم یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه به دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتیاو پاڼو کې
د یوه ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي مختلف خلک راځي هغوی سره خبرې کوي دغه برخې مو همداسې عادي لوستې دي او که نه څه تغییر مو ورکړی
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتې وخیمه چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ نو د غږ له اړخه مې خپله هڅه کړې ده نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کی دا غزما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شته چې پلانی اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کړم، یا یې په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم. تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بله برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مو هم لوستی ده او که نه دا برخه م ترې لرې کړې ده؟ تنه او جمله مو په لوړ ژغ لوستی؟
نه، جمله مې یوازې په لوړ غږ لوستلې.
یعنی په نثر کې مو څه تغییرات راوستي؟
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغې په تلفظ کې ممکن یو څه تغییر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغییرات نه دي راوستي. نه.
او څه نیت لري چې دغه په خپل اواز ثبت شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزوری دی. که د یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولې نه، حتماً موږ به په توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډېر اورېدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاده کړله امکان ولري، حتماً به دا هڅه وکړو، او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپله استاد ازمون نمو اجازه اخیستې ده چې دا کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر مغریمه، او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم، او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی، او د هغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی، دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو، د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شغ لازدی راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوین څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتن دښمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه و. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال، د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یاد وو چې تر اتم ټولګي پورې دې کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې محسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولی استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده. د سهارنی اسمبلی ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندی لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملند ښکاری ده. په اسمبلی کې به شاید د سید نور غوندی د نورو ګڼ شمیر ماشومانو هم ورستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصرع د مخکې غوندې ښه په زوره نه بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور وو او سهار به چې تر اسمبلی وروسته لا استاد نو ورته راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی وو، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي، الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست، نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته وکتل، هغه د مخ کې غونډې له خپل ملګری اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست وو. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګله، دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه: یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. ناببره یې وویل: تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل: زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دی غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. غږ یې تر مخکې ټیټ و: زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو یو ځای وویل کې: افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل: کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان شو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو: هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلي ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله، او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل د وفات نیټه ډنګ سوی وه، الادتا ولدی مولا بخش یوازې د زوکړې کال لیکلی وو 1940، بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفات وکړ. اسلام الدین ناببره وویل: دومره شایسته خطونه دي، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ده ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولي استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شنختې لري که نه، او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې: دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بند لفافې، یو جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپل ټولګوالو دې مینې کده سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بیلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت را نږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتېر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پڑے، او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته پر رسیدو چې څنګه په وره ننووت، لا یې اوبه نه وې څښلې، کڅوړه یې خلاص کړه. زړه یې دربېده چې هسې نه مور یې ورته ووایي دا یوه پنډه شیان به یې چیرې ځای وي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېرې کرایې له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلي وو. خو هغې چې ده ته د ټولګیوالو ورکړې شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې سوې، او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب ور وایستله. کوټې ته ننوت، لفافه یې پرانیستله، یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانیست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نورګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ورواخیست او مخ ته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانیستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
وبش کلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې ده. هغه د تیرو ډیر لسکونو راځي د یوې ځانګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مینه ده د نروایي تنوران جي، په دې کې بل ماډل جاغه د کور د پاره جي، بل ماډل مشته سورتوي د وزبکه رقم مرتوي په جوالي کې نسبیر په ولاړې ډوډۍ پر پخې زدا زميني ورته ویل کې رغوت به وزبکه ویل کې، هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف لاته جي، نو دا څو رقم په پخې کې په دې کې مخا یو څه هغه ځه پر کړې دي، نو کارونه صنعت څه څه رقم زوري سي بي جي. خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خوا ته کمزوري سوي دي.
د څه تاثیر خمخه کړی دي، هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اوسپونی هم راوتلی دي، اوسپونی ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې یې ښولي په بله ورځ بېرته راښودي وو ناکامه سوی وو. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرې ته هم واستولی دي، ډېرې داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عینې وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوښوي او وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د گیسو د جتنورانو دغه نه فرق دی، د گیسو د دغه گیسو خدا هم جې منګر هغه د وسپنی وو د اینه تنوران چې په ما وایي چې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نست پکشي کله کده د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نست پکشي کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخېږي.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې له سیمو لیرې د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغي اخته کړي.
له همدې راپور سره د اسدی رړی مجلې دا غنران غاړم. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوی
شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم